کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني پکتیکا ولایت ته ورغلی او په مرکز شرنه کې تر دې شېبې پورې د ولایت لپاره نوې ودانۍ پرانیستلې ده. نور راپورونه هم خبرو خو تر هر څه مخکې له اجمل ان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
دا افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي ورغوښتي وو او د افغانستان د وروستیو امنیتي پیښو په تړاوي ورنه پوښتنې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غني د پکتیکا په مرکز شرنه کې جوړه شوې ودانۍ پرانستې ده او د پاکستان د یو اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې د خوشکېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړی وکړ. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتي. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر احمد وایس پرمک او د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کندهار او هلمند ولایتونو کې د وروستیو پیښو په تړاو وپوښتل. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي غونډې ته په خبرو کې ویل چې امنیتي ګواښونه ډېر لوړ دي او دښمن هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې حملې وکړي، خو افغان ځواکونه یې په وړاندې ولاړ دي او له خپل وعده دفاع کوي. په وروستیو کې په هلمند کې د ولسی جرګې غړی او د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندید جبار قهرمان ووژل شو او همدارنګه د کندهار په ولایت کې د یو نفوذي کس په ډزو د دې هیواد د امنیتي ځواکمن قومندان جنرال رازق ووژل شو. ډېری پښتنې له چارواکو څخه په همدې تړاو او د همدې بریدونو په اړه وي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د ولسی جرګې غړو ته ویل چې د کندهار د برید په تړاو 22 کسان نیول شوي دي او په دې برخه کې د دوی څېړنې پای ته رسیدلې. نوموړي ویل چې د هغو کسانو د نیولو لپاره چې لاندې د نیول شوي هڅې روانې دي. نوموړي همدارنګه د هلمند د بریدونو په اړه وویل چې دا برید هم په اړه یې څېړنې تر ډېره مخکې تللې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا په مرکز خرنه کې یو د ولایت لپاره جوړه شوې ودانۍ پرانیسته. اشرف غنی نن سهار پکتیکا ته ولاړ او تمه ده چې د ملکي او پوځي چارواکو ترڅنګ د دې ولایت له یو شمېر مخورو سره وګوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شوو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشپه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړو د وژل کېدو رپورټ هم پکې ورکړل شوی. د والي ویان د نرخ ولسوالۍ په یوه سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې د ډېرو سپکو او درنو وسلو د ترلاسه کولو خبر ورکړی دی. زموږغله ازادي راډیو ناوري او اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. دا پاکستان یوې اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې ښځې د خوشکېدو پر سر اعتراضونه لري له حکومت سره جوړجاړی وکړ. د دې توافق له مخې حکومت منلی چې آسیه بیبي به له هېواده بهر نه پرېږدي. تحریک لبیک کې پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز وویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه به پای ته ورسوي. دغه ګوند تر ډېره د پاکستان په ښارونو کې له درې ورځو راهیسې د مظاهرو مشري کوله. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ آسیه بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه او له 2010 کال راهیسې په زندان کې ولا بنده خوشی کړه. تر دې وروسته اسلامي افراطي ډلو په پاکستان کې پراخ اعتراضونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړې چې یمن خایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه وي لیدل شوی. انتونیو ګوتیرس په یمن کې له ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیرس پرون خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوښۍ هیڅ ځای نه دی پرېښی. ښاغلي ګوتیرس له هغه ایتلاف څخه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي همداراز له حوثي هغیانو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په هغو مذاکرو کې چې روانه اشکیږي پر خندونو لاس پرې شي او خپل اختلافات حل کړي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه وخت پایل شو چې حوثي اغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکور کړ. د روسیا او کیوبا ولسمشرانو په خپلو کې د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکو د غښتلتیا ژمنه وکړه. دوی هغه څه چې د خپلواکو هیوادونو په محلي چارو کې لاسوهنه بللې غندلې ده. په مسکو کې تر خبرو وروسته پرون په ګډه اعلامیه کې د کیوبا ولسمشر میګیول دیاز کانل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د مسکو او د لاتین امریکا د هیوادونو ترمنځ د نږدې امتزاج غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې او کیوبا کړکیچ اوج ته رسېدلی. امریکایي چارواکو پر هوانا له بشري حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه کړي. مسکو او واشنګټن هم د ګڼو مسایلو پر سر په خپلو کې اختلاف لري. امریکي روسیه تورنه کړي چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. واشنګټن په اوکراین کې د مسکو د تهاجمي اقداماتو او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ له کبله ملامتي. دا و خبرونه.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. خبرونه په راپورونو کې اورئ چې ولسمشر پکتیکا ولایت ته ورغلی دی. په بل راپور کې اورئ چې ولسي جرګې امنیتي مسؤلان د وروستیو پیښو په تړاو ورغوښتي وو. په کندهار کې د اوبو کموالی د انارو حاصلات زیانمن کړي.
ځینې انارو خپل هغه کم کیفیت چې وو هغه یې د لاسه ور کړی دي، یا وچاودل، یا مثلا تږې وه، نه بدرنګ وو، ژړ وو، دغسې بېکاره انار رال.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چپ رسپونه ته هم کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپریږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت ته ورغلی دی. دغه ولایت د افغانستان په سطحه له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د بیا رغونې کارونه پکې کم دي او پرمختګونه پکې لږ لیدل کیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان ولسمشر تر دې شېبې پورې په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ پرانستلې ده. ولسمشر غنی به وروسته د ملکي او پوځي چارواکو تر څنګ د دې ولایت له مخورو سره هم وګوري. اصیل ځاځی را سره په مستقیم تماس کې دی. له سیمې ځاځی صاحب، ولسمشر تر دې شېبې څرګندونې کړي یا په کتونه کې له کومو کسانو سره کتلي؟
مننه. تر اوسه چې کوم معلومات دي، ولسمشر د پکتیکا د رسیدونه وروسته په فرعي ډول د بیلابیل اشارو سره د لیدنو لړۍ پیل کړې ده، چې په ترڅ کې تر اوسه پورې لومړی د نظامي چارواکو سره دوی ناسته ترسره کړې ده. د پکتیکا امنیتي وضعیت یې څېړلی دی او په زمین کې د ولایتي شورا د قومي مشرانو سره، همدغسې د پوهنې د برخې د مسؤلینو سره او ځوانانو سره لیدنې ترسره کړي دي، او په ځانګړې توګه د دوی وړاندیزونه او د دوی غوښتنې اورېدلې دي. او داسې پلان کې لري چې د غرمې نه وروسته به دوی په یوه لویه غونډه کې د خلکو سره لیدنه ترسره کوي. په هغه لیدنې کې به د خلکو نه هم اوري په مجموعي ډول، او دوی هم چې د ځانه سره په سوالو ته کوم زیری لري هغه به هم ورسره شریکوي.
تر دې شېبې پورې ځاځی صاحب، د ولسمشر د پکتیکا په تړاو څه ژمنه کړې ده؟ د بیا رغونې په برخه کې یا د پوهنې د ښه کېدو په برخه کې یا په نورو مسایلو کې؟
نو تر اوسه پورې چې د ځانګړې توګه لیدنې کړې دي، په دې کې اته خاص چې زیری ورته وایي چې درلودلې وي نه دي ویلي، خو ده ویلي دي چې دی به په دغه عمومي غونډه کې چې ټولو پکتیکاوالو سره تقریبا په یوه لویه غونډه کې دی ګډون کوي، په هغې کې به هغه څه چې دی د پکتیکاوالو لپاره لري هغه به ورسره شریکوي.
ډېره مننه. په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم دا موضوع تعقیبوو چې ولسمشر د پکتیکا له اوسېدونکو سره او د دې ولایت له وګړو سره څه ژمنې کوي او په کومه برخه کې د بیا رغونې یا هم د پرمختګونو ژمنې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو هیات په مشرۍ پکتیکا ولایت ته ورغلی. تر دې شېبې پورې په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ پرانستلې ده. ولسمشر به وروسته د خلکو یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړي او ټاکل شوې ده چې په دې وینا کې به له پکتیکا سره په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي مسؤلان خپلې غونډې ته ورغوښتې دي. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کندهار او هلمند کې د وروستیو پیښو په تړاو استجواب کړی دی. اجمل تورمن دا مسله تعقیب کړې او په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات درکوي. تورمن صاحب، مهرباني.
بله سالی صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسی جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین استماع کړي ول، استماعي غونډې ته دوی رابللي ول. ټاکل شوی وو چې دغه امنیتي مسؤلین د تیر دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شي، خو د تیر دوشنبه په ورځ دوی حاضر نه شول، نن حاضر شول. او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د امنیت په اړه په ځانګړي ډول د کندهار او هلمند وروستیو پیښو په اړه دوی د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. ښاغلی سالی، دوی د افغانستان د ملي امنیت رئیس د کندهار د پیښې په اړه په ځانګړي ډول وویل چې 22 کسان د دغې پیښې په تړاو باندې نیول شوي دي، او د دوی څېړنې په 15 برخو کې او په 15 پړاوونو کې بشپړې شوې دي. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي ستانکزی غږ په خپل هوا اورو.
در مسئله تحقیق 22 نفر تا بال زیر تحقیق قرار دارن و ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم که سلسله ای از او را به جای اصلی از او نزدیک ساختیم. افراد تشخیص شدن این نفر کی بودن، حتی اعضای خانوادهشان، کسی که این را تربیت کردن، در کجای را بردن، کل جریان از این حادثه تکمیل شده. چیزی که مانده ما ای است که باید اقدامات بعدی ما هستن، اقدامات بعدی افراد و اشخاص تشخیص است و باید برای دستگیری و برای بدست آوردن از او اقدام بکنیم.
دغه شان د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمکه ویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د ویل چې د هلمند د پیښې په اړه هم څېړنې روانې دي، کوم چې د ولسی جرګې کاندید عبدالجبار قهرمان پکې ووژل شو. ښاغلی برمک ویل چې د پیخی یا د وژنې د نفوذي کسانو له خوا شوې دي. دغه شان د دفاع وزارت وزیر طارق شاه بهرامي هم غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دښمن تهدیدات ډیر لوړ دي، خو ښاغلی بهرامي ژمنه وکړه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په خپل وخت سره دغه حملې چې دوی خوا کېږي دا به شنډوي او پریبنګ نه دي چې د هیواد دښمنانو لاس د مهمو ځایونو ته ورسیږي او بیا هم ورته پیښې رامنځته شي. بله سالی صاحب،
ډېره مننه. له اجمل تورمن څخه مو وردل چې د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي مسؤولان خپلې غونډې ته ورغوښتې وه. ولسی جرګې د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو له دې جملې کندهار او هلمند کې د وروستیو پیښو په تړاو استجواب کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه ترې به بجې دوام کوي. د دې خبرونې په جریان کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرو چې د نشي موادو د کار، استعمال او قاچاق د زیانونو په اړه پکې خبرې سوي دي. فیروزه عزیزی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تیر یا نړیوال سوداګری سازمان په وسیله ترانزیتي چارې پیل شوې. د افغانستان د سوداګری خونې مرستیال توفیق داوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په نننی امتحاني محموله کې د افغاني توکو ترڅنګ ایراني مالوش هم شامل دي چې پاکستان ته انتقالیږي، او موټر به نن د هغه هیواد په لور حرکت وکړي. ښاغلی داوري دا اقدام ډیر ارزښتمن وګڼه او ویل چې د دې سیستم ګټې داري چې مالونه په کم وخت کې او په ارزان قیمت انتقال دی شي. افغانستان دوه کاله مخکې د دغه نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړ. د کرنې او بلاګونې وزارت وایي روانه اونۍ به د افغانستان لوري چین ته په کلنی جوول در وزارتانه تور جلغوزي واستوي. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې به جلغوزي په قاچاقي ډول نورو هیوادونو ته انتقالېدل چې 450 میلیون ډالر عاید وو، خو له دې وروسته به دا جلغوزي له قانوني لارې انتقالیږي چې 1 میلیارد ډالر ګټه وکړي. افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو ښه او کیفیت لرونکي جلغوزي تولیدوي چې نړیوال بازار هم لري، او دا هم نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې یو بوری اوړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوری بوره په 1260 افغانۍ، یو درې نیم منای بوری وریجې 2060 افغانۍ، او شپاړس لیټر غوړي 1060 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې دا شان بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ لس پوله، یو یورو 15 افغانۍ اویا پوله، یو پاوند 15 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوی پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1515 افغانۍ.
توبو کموالی د کندهار د انارو سرجنی حاصلات زیانمن کړي. بغلورون کې وایي که څه هم د کندهار د انارو حاصلات د تیر کال په نسبت زیات دي، خو د اوبو کمښت کیفیت زیانمن کړي. صادق رښتنی نور حال راکوي.
د کندهار انار چې په نړیواله کچه خاص شهرت لري، سږکال یې باغلرون کې د کومو اوبو له امله حاصلاتو ته اندېښمن دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي د انارو دوه تنه باغلرون کې حاجي امین الله او حاجي عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل چې د انارو سرجنی حاصلات یې زیات، خو د اوبو د کمښت له امله یې زیاته برخه اغېزمن شوي دي. دوی د اوبو د کمښت په برخه کې پر دولت نیوکه کوي او وایي چې د باران د اوبو د راګرځولو لپاره یې کار نه دی کړی.
انار سه کیفیت سږ کال ډېر ښه و، ډېر ښه حاصل شوی دی، ډېر ښه انار شوي دي، خو بدبختانه چې د اوبو د نشتوالي څخه ځینې انار خپل هغه کم کیفیت چې وو هغه یې د لاسه ورکړی دي، یا وچاودله، یا مثلا تږ و، نه بدرنګه و، ژړ و، دغسې بېکاره انار راغله.
کال سره سه ډېر ښه مرض مرض نه درلود، یو د اوبو کمی و. حتی دا ارغنداب چې دی د هغو اوبو سره محتاج، یعنې د باران د اوبو سره، په دې اوبو چې په ماشین اوبه و دا کوم دغه نه ورسره لري، مفاد نه ورسره لري.
باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د باراني اوبو د ساتنې لپاره دي د کندهار د دهلې بند د پراخولو تر څنګ په کندهار کې نور بندونه هم جوړ سي. په کندهار کې د ارغنداب د دریایي حوزې رئیس وحید الله کامرانی د باغ لرونکو د یادې ستونزې په جواب کې وایي چې د دهلې بند پراخول لپاره د پیسو بندوبست کړي او ډېر ژر به کار پیل سي. د دې خبره پر دې پروژه به د آسیایي بانک لخوا 420 میلیون ډالر مصرف سي.
چې دا څلور عمده بخشونه لري چې د لاسته خطر 2 متره د بند احتمالي لوړوالی دی، د 24 میګاواټ د برق تولید دی، همدارنګه د پیاوړی د کانالونو بیرته رغونه ده، او د کندهار ښار ته د 42 رسیدګي ده. تر اوسه د کارونو پرمختګ کې که ووایم چې هغه ابتدایي سروېګانې هم د زراعت په بخش کې، هم د مارکیټینګ په بخش کې، هم د کانالونو د تخریباتو په بخش کې ترسره شوي دي.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنابیا د باغ لرونکو د اقتصاد جوړونې په برخه کې د هوایي دهلیزونو د فعالیتونو د چټکتیا او د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي.
چې موږ یو هوایي لار منظم ډول نه لرو، او ځینې وخت که دغه لاره د پاکستان بنده سي موږ بل داسې متبادله لار نه لرو چې ژر د خپل میوې تر هغه ځایه واستو، او په زمن کې دلته موږ د ساتلو داسې یو سټنډرد ځایونه نور ته لرو چې وکولای سو هغه میوه که صادر نه سوله موږ وساتلی سو، او تر وخته پورې هغه ته هغه معیاري تودوخه یا رطوبت ورکړی سو.
که څه هم افغان دولت د وچې او تازه میوې د حاصلاتو د بازار موندنې په موخه د سیمې له هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو لا هم باغ لرونکي او کروندګر د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار له نشت څخه شکایت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې په پاکستان کې وروستي لاریونونه تر یوې موافقې وروسته پای ته ورسېدل. راپورونه وایي دا اقدام وروسته له هغې څه وایي چې د پاکستان حکومت او د دغه هېواد د یوه مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ هوکړه سوې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، لومړی که دا راته ووایست چې دا هوکړه څه وه چې له کبله یې دغه پیل سوي لاریونونه تقریبا پای ته رسېدلي دي؟
بله، مننه صالح صاحب.
په پاکستانی رسنیو کې د تحریک لبیک او حکومت ترمنځ د لاسلیک سوي هوکړې انزورونه خبره سوي دي. ویل کېږي په دې هوکړې کې راغلي چې آسیا بیبي په ممنوع الخروج لیست کې بیرته شاملېږي څو له هېواده بهر ولاړ نه سي. پیر اعجاز قادری د تحریک لبیک پاکستان ویان دی، هغه نن ویلي چې ګوندې تر دې هوکړې وروسته خپلو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان په لویو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو وویل چې نور لاریونونه ختم کړي. دغو لاریونونو له درې ورځو راهیسې په ټول هیواد کې لوی لارې تړلې وې او لوی خنډونه یې رامنځته کړي وو. د یادونې ده چې د دې اعتراضونو د پایل دلیل په اړه وایم چې د پاکستان سترې محکمې تېره اونۍ د آسیا بیبي په نوم هغه عیسوي ښځه له بنده آزاده کړه چې په 2012 میلادي کال کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور د هغه وخت حکومت نیولی وه. پر دې تورو چې د یوې مسلمانې مېرمنې له پیالې څخه اوبه څښلې وې، بیا وروسته نورو ښځو اعتراضونه وکړل او د دې سبب سو چې آسیا بیبي ونیول سي او د مقدساتو ته د سپکاوي تور ورباندې ولګېږي. د سترې محکمې تر دغې پرېکړې وروسته د پاکستان په ټولو لویو کوچنیو ښارونو کې د تحریک لبیک رسول الله ګوند له خوا قهرجن مظاهرې او لاریونو نه پیل شو.
د آسیا بیبي چې تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه ده، د ممنوع الخروج د هوکړې نور جزئیات څه دي چې تر کله به له پاکستان څخه نسي وتلی؟
بله، د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نور الحق قادری نن ویلي چې آسیا بیبي به تر هغه له پاکستان د وتلو منع وي چې ستره محکمه په دې اړه وروستۍ پریکړه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د سترې محکمې تر مخکنۍ پریکړې وروسته ولسته په یوه تلویزیوني وینا کې د دغې پریکړې دفاع کړې وه او دا یې د قانون مطابق ګڼلې وه او پر لاریونوالو غږ کړی و چې ریاست دې وروستي ګام پورته کولو او تشدد ته نه هڅوي. دا باید ووایم چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي د قانون لمخې هغوی ته د اعدام سزا ورکول کیږي چې دینی مقدساتو ته سپکاوي کړی وي، خو تر اوسه په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي سزا چې اعدام ده نه ده عملي شوی او هغه کسان لکه آسیا بیبي چې له دې ډول تور څخه آزادېږي باید له هېواده ووځي او ځان خوندي کړي.
روغتیا وزارت وایي د راتلونکي دوشنبه پر ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ګوزڼ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیلوي. فرشته مرسل راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په پام کې ده چې د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامه روغتیا د پولیو د لمنځولو د ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل چې دا فری کمپاین په 13 ولایتو کې پلی کیږي.
د نومبر په 5 تاریخ باندې، یعنی په راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې، د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسین کمپاین پلیسی و شروع سی او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلی کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت زیات ایوال تختریږي. د ولسوالۍ او پښمیر باندې تاسو ویلای شئ چې یو څه اتیا ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیسي.
د امریکا وزارت د معلوماتو له مخې پر روان کال کې لدرې سرتاسري کمپاینونو سربېره شپږ فرعي کمپاینونه هم په نظر کې دي چې دا یې پنځم کمپاین دی. لدې ټولو هڅو سره سره بیا هم سکال د افغانستان په جنوب، جنوب ختیځ او ختیځ کې د پولیو نونس نوې پیښې رامنځته شوې دي. دا چې له دې ټولو هڅو سره سره ولې په افغانستان کې د پولیو پیښې ډېرې شوې دي، د یونیسف او یا هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د امانتو صندوق د عامه اړیکو او پوهاوي د څانګې مسؤل سید کمال شاه ورته داسې ځواب ورکوي.
د دې عمده علتونه په ځینو ساحو کې د امنیت نشتوالی دی چې هلته د کمپاین تطبیق ډېر اسانه کار نه دی او که موږ تطبیقوو هم هلته د کمپاین کیفیت په ډېر ښه ډول نه وي. د دې تر څنګ په ټولنه کې هم ځینې ستونزې شته. د ځینې خلک خپل ماشومان واکسینوي، ځینو خلکو ته د پولیو په وړاندې خپلو ماشومانو واکسینول اولیت نه ښکاري. نو کله چې ماشومان له واکسین نه پاتېږي طبعا هلته به د پولیو پیښې وي. همداسې زموږ هدف دا وي چې پر کمپاین کې د هېواد کچه ټول ماشومان واکسین کړي.
د عامه روغتیا وزارت او یونیسف د ادارې مسؤلین په دې باور دي تر هغه چې خلک همکاري ونه کړي په افغانستان کې د پولیو میکروب د له منځه وړلو لپاره د دوی هلې ځلې کومه نتیجه نشي ورکولی. د دوی په وینا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې شته داسې خلک چې نه غواړي ماشومان د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي او دا ځکه چې ځینو کسانو داسې ذهنیت رامنځته کړی دی چې ګواکې د پولیو په واکسین کې حرام مواد موجود دي. خو دیني عالم احسان الحق حنفي وایي چې د پولیو په واکسین کې هیڅ ډول حرام مواد نشته.
ما چې څومره په دې حق باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. تر څو چې په خپل د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په هغه باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ته تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا داسې شی په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلیږي، په انډونیزیا کې تشکیلیږي، هغه یو اسلامي مملکت دی، اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي، په هندوستان کې هم چې څوک جوړوي هغه کوم شرکت چې د دې کار کوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
د روغتیا د برخې کارپوهان وایي چې له دې ټولو ستونزو سربیره له پاکستان سره چې د پولیو میکروب پکې موجود دی، د افغانستان پولي اخلاص او هیڅ راز روغتیایي کنټرول پکې نه کیږي، چې دی خپل په افغانستان کې دیننه د پولیو د میکروب د خپرېدو زمینه برابره کړې ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 3 بجې دوام کوي. اوس به له اجمل تورمن څخه واورو چې نن په کابل کې ورځپاڼه څخه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼې په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د افغانستان د جمهوري ریاست د روانو انتخاباتو او اړوند موضوعاتو ته تم شوی دی. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې د لومړي مخ د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش به ډیر ژر اعلان شي. په مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي مرستیالې وسیمې بادغیسی په حواله راغلي. کمیسیون په پام کې لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د حمل د میاشتې په 1 دېرشمه نیټه ترسره کړي. په مطلب کې هم راغلی چې اغلی بادغیسی ویلي کمیسیون په دې اړه چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي کنه کار کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مخاله کې لیکلي چې غنی کوم کارونه پیل کړي چې د بشپړولو لپاره بیا ځان کاندیدوي. په سر مخاله کې وړاندې راغلي چې د جمعې په ورځ ارګ اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کاندید دی. ورځپاڼې د ولسمشر د یو سلاحکار فضل محمود فضلي په حواله لیکلي چې ولسمشر غنی د خپلو نیمګړو کارونو د بشپړولو لپاره یو وار بیا ځان کاندیدوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ولسمشر غنی مرستیالان شخص شوی خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. سر مقاله لیکونکي ادعا کړي چې د غنی له خوا د اکثرو پرانستل شویو پروژو بنسټ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال ایښودل شوی او چارې هم تر ډیره هماغه وخت پیل شوی وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د ولسمشر غنی د کاندیداتورۍ خبره په داسې حال کې کیږي چې د نوموړي یو شمېر سیاسي مخالفان هم هڅه کوي چې پر یو کاندید سره سلاشي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د شمال پخوانی تلواله چې اوس د افغانستان د ستر ملي ائتلاف په نوم تلواله رامنځته کړې ده، له یوې مودې راهیسې سلام مشورې کوي چې ولسمشرۍ ته پر کاندید موافقه وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي چې پخوانی جهادي مشر اسماعیل خان یو ځل بیا له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې د موقت ادارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې اسماعیل خان ویلي د سولې د خبرو د بریالي کېدو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د شفافیت رامنځته کېدو او له دولتي امکاناتو نه د حکومت د اوسنیو مسؤلانو د نه استفادې لپاره تر ټولو ښه لاره تر انتخاباتو مخکې د موقت حکومت رامنځته کول دي.
د زهرو کاروان 19 پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاو درامان له پکتیکا نه خبرې کوم. موږ سره د ماهبینو دفتر کې ډېر سخت چلند کېږي. د موږ پیسې 2006 نوي کال تر 2009 نوي کاله پورې موږ ته نه دي راکړل شوي. موږ ته سپکې سپېرې ویل کېږي. موږ دا څه وکړو د هغو سره؟ په لوټیو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دوی غمه ولې نه خوري؟ دا رشوتونه ولې نه بندوي؟ له موږ نه غلاوي کوي، له موږ سره ظلم زیاتی کوي. موږ له لوټیو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی به ته خپله سزا په خپل وخت سره ورکړی شي. موږ هېڅ له وسه نه کېږي. موږ ته خپل تنخواه کاریم راکمه کېږي. موږ 50% دی، 50% موږ ته راکمهي او 50% پرېږدي. د دوی غمه دې وخوړی شي. د لوټیو چارواکو څخه او د شمشر اشرفغني څخه چې موږ د پکتیکا له والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ د دوی مخنیوی
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. نور محمد نوری د ایرمن ولایت
د بابجي د سیمې سیمې تاسو ته پیغام رسېږي. ما پیغام دغه دی د علمي ولایت لوړ پوړو چارواکو ته، که څنګه چې د چانجیر او شمالاني او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ، هلته امنیت راسئ. موږ غواړو چې لوی مانده او کوپک او بابجي په سیمه کې هم حکومت عملیات وکړي او دوکان پوستي واچي. موږ طالبانو ته ډېر پازار زموږ ته وشه غواړي. موږ هره ورځ کوي ویمو، موږ ته خوش کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډېر ژر سم عملیات وکړي د بابجي په سیمه کې او بابجي کې امنیت راوړي. السلام.
بله، السلام علیکم. زه د نظمنامه او ساتنمن یم. د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه نه دي حواله شوي، او خواهش مې د لوړ پوړو چارواکو دغه دی چې دا زموږ ماشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو، په سختو ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دغه شپه په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي خپل عمومي غونډه ته ورغښتي. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی وربللی وو، او د بیلابیلو ولایتونو د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د کندهار او هلمند ولایتونو د وروستیو پیښو په تړاوي ورڅخه پوښتنه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پکتیکا ته تللی او دغلته په مرکز خرنه کې د ولایت لپاره جوړ شوی ودانه پرانیسته. اشرف غنی نن سهار پکتیکا ته ولاړ او تمه ده چې د ملکی او پوځي چارواکو ترڅنګ د دې ولایت له یو شمېر مخاورو سره وګوري. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د دوشنبه په ورځ به په 13 ولایتونو کې د ګزړن یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په زیاتېدونکې توګه د پولیو پیښې ثبت شوې دي. دا پاکستان یو اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې د خوشي کېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو، له حکومت سره جوړ جاړې وکړ. د دې توافق له مخې دا ډله به اعتراضونه پای ته رسوي او حکومت به نه پرېږدي چې آسیا بیبي له هېواده بهر ووځي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې یمن خی له داسې سختې قحطۍ سره مخ شو چې په څو لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. انتونی ګوتیرس په یمن کې له ښکېلو لورو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی دې بند کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدل. او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د دې خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبري چې د نشي موادو د کار قاچاق او کاروبار پر زیانونو پکې خبري کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د سیګار اداره د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت لخوا د ځینو عملی سوو پروژو د کیفیت پر اندیښنه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د غونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې تقریبا 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په روداتو، سرفروت، اچین او مومندري ولسوالیو کې د نظامی عملیاتو او امنیتي پوستو د تلاشۍ په نتیجه کې 120 کیلوګرامه تریاک او 295 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو 14 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې یو قاچاق کوونکی غوښتل له چپرهار ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تړاو څلور تنه نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په غور ولایت کې تر 2 تنه ډېر نشه یي مواد وسوځول شول. د غور والی غلام ناصر خازی په فیرسکو کې د دې موادو د سوځولو پر مهال ازادۍ رادیو ته وویل دا 2 تنه نشه یي مواد د تیرو 2 کالو په بهیر کې د نظامی عملیاتو او موټرو د تلاشیو په نتیجه کې نیول شوي ول. په دې نشه یي موادو کې هیروئین، چرس، الکولی مشروبات او کیمیاوی مواد شامل ول. خاغلی خازی ویل د نشه مواد او د قاچاق او خرڅولو په تور شپېته تنه نیول شوی او تر دې وروسته عدلی او قضایي ادارو ته معرفي شوی دی. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په غور کې د کوکنارو کښت په بیساري ډول ډیر شوی دی. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت تر څنګ د معتادینو شمېر هم ډیر شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور د 15 تنو 14 قضیې سپارل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل دا 15 تورن کسان تیره اونۍ د هیواد په شپږو ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره 30 کیلوګرامه هیروین، 40 کیلوګرامه تریاک، 31 کیلوګرام ډیر چرس، 3548 ټابلیټ قانوني نشه یي ګولۍ او 15000 کیلوګرام بانګ نیول شوی دی. خغلی موهید وای په تیرونه کې د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو له خوا درویش تورن کسان محکوم او مجازات شوی دی.
په مجموعي ډول د نشه یي موادو د قاچاقو د 14 جرمی قضیو په تړاو درویش تنه د عدلی او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې لیو کال او شپږ میاشتې څخه نیولې بیا تر 13 کلونو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونې وړ ده چې دا محکوم شوي کسان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له نشه یي موادو سره یو ځای نیول شوي ول.
د یادبنې وړ ده چې هغه تورن کسان چې په تیره اونۍ کې نیول شوي په دوی کې یو لسوی غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال ډګر څخه ډیلی او دوبۍ ته هیروین قاچاق کړي. په جوزجان ولایت کې نږدې یو ټون نشه یي مواد وسوځول شول. د جوزجان والی لطف الله عزیزی رسنۍ ته وویل 2512 کیلوګرامه نشه یي مواد چې له 1391 شمسی کال څخه بیا تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونو نیولي ول د سې شنبې په ورځ وسوځول شول. په دې نیول شویو موادو کې 1540 کیلوګرامه تریاک، 211 کیلوګرامه چرس، 450 کیلوګرامه مورفین، 214 ګرامه شیشه او لسکونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد شامل او په دې تور څو کسان نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او اوس د اونۍ وروستۍ پیښې ته راځو. د تخار ولایت پولیسو د نظامی عملیاتو په ترڅ کې یو قاچاق کوونکی له څه اندازه نشه یي موادو سره ونیو. د تخار امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل دا نظامی عملیات په اشکمش ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد د پولیسو لاسته ورغلل او په دې تړاو یې یو نفر هم نیولی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دریم ځل دی په تخار ولایت کې هغه قاچاق کوونکی نیول کیږي چې له تخار څخه بدخشان ولایت ته نشه یي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملي سوو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري.
هغه څوک چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي.
د روزګان ولایت یو اوسېدونکي پهلوان په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښي او خوشحاله ژوند لري.
روزبانان ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، دغه نشه تاسو پرېږدوئ.
د دیازپام په نوم د یو ډول نشې درملو په اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه لرو.
بار بار استعمالی چې د 2 هفتونه کې دا ډېر زیات استعمال شي نو دا به مدت کېږي.
میراغه وایي دی ځکه د پډورو په نشو وخت تاسو چې غوښتل یې دا نشه امتحان کې او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. سیګار اداره د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د عملي سوو پروژو د کیفیت په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي ادارې یا سیګار مشر جان سوپکو وایي هغه تاسیسات چې د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام له مخې جوړ سوي کیفیت یې ټیټ دی او ځینې تاسیسات خو تر استفادې مخکې لا ویجاړ سوي دي. سیګار د بیلګې په ډول د تخار پوهنتون د لیلیې تعمیر ته اشاره کوي او وایي چې دا تعمیر په ټیټ کیفیت جوړ سوی دی، ځینې برخې ویجاړې سوي او ځینې وسایل تر استعمال مخکې لا له کاره لوېدلې دي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام بریالی بولي او زیاتوي چې دا پروژې د مالي خلکو د غوښتنو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره عملي سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
په 2008 میلادي کال کې د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام د افغان حکومت په غوښتنه او د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا آینل په مالي مرسته پیل سو، چې هدف یې په هغو ولایتونو کې د بیا رغونې د پروژو عملي کول و چې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی او یا هم بیخي نه کرل کیږي. د سیګار په تازه راپور کې چې په تخار ولایت کې د پوهنتون لپاره د څلورو لیلیو د پروژې په اړه څېړنه کړې، راغلی دي چې د ودانۍ ټیټ کیفیت، د برېښنایي سیستم نیمګړتیا، میزونو، څوکیو او نورو وسایلو نشتوالی د دې پروژې له نیمګړتیاو څخه ګڼل کیږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د دې پروژې کیفیت د ډاډ وړ بولي او زیاتوي چې د لیلیې ودانۍ د ځایي خلکو په غوښتنه جوړې شوې او د استفادې وړ دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل:
پروژه های ما در تمام ولایت افغانستان به شکل بسیار مؤثر
زموږ پروژه په ټول افغانستان کې ګټورې او بریالۍ تطبیق شوې دي. په ځانګړي توګه د تخار پروژه چې د دې ولایت په هنتون ته لستونزو او نیمګړتیاو پرته څلور لیلی جوړې شوې او خلک ترې ګټه اخلي. څوکۍ، میزونه او نور وسایل د دې پروژې برخه نه وو، خپله د دولت له امکاناتو څخه اخیستل شوې او د آی ان ایل په بودیجه کې شامل نه دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام ته 150 میلیونه ډالر مرسته ځانګړې کړې و چې 130 میلیونه ډالر یې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا پر ساختماني پروژو باندې لګول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له 2016 میلادي کال راهیسې د آینل ادارې لخوا د مالي مرستو د کمیدو خبر ورکوي. خوشیګار بیا د ښو فعالیتونو د ستاینې له پروګرام سره د آینل د مالي مرستې د کموالي علت د نشه یي موادو وزارت د ظرفیت ټیټوالی او د دې وزارت لخوا په نیمګړي ډول د ساختماني پروژو عملي کېدل بولي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن رئیس هاشم الکوزی وایي چې د ښو فعالیتونو د ستاینې پروګرام څارنه ښیي چې پروژې په نیمګړي ډول عملي سوي او د بزګرانو غوښتنې په پام کې نه دي نیول سوي.
هغه څه چې بزګر غواړي، د افغانستان ولسونه غواړي، هغه دوی دروست پرې په پام کې نه دي نیولي. هغه پروژې خو ګر سره داسې تر ډېر راده پورې بېخي نه معلومېږي. په سترګوځي چیرې جوړې کړي دي، صرف د کاغذ پر مخ باندې تر ډېر راده پورې دي، تشریفاتي دي، چیرې هغه یو ځای شوي هم هغه کیفیت نه سم، نه تعمیر، نه هغه څه چې ولسونه غواړي، بزګر غواړي، د دوی درد پشکې دوا شي، هغه نه دي کړي.
سیګار د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قوانینو د تطبیق له ادارې څخه غوښتي چې که په دې برخه کې له افغانستان سره مالي مرسته کوي، نو د انکشافي پروژو کیفیت ته دې هم په جدي ډول پام وکړي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې کله نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې کمې شي، نو دا مبارزه به ټکنۍ شي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د ځینو عملیسو پروژو په اړه د سیګار د اندېښنو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس روزګان ولایت زو او هلته د یو پخوانی معتاد ژوند حال درکو. پهلوان د روزګان ولایت جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې شاوخوا 10 کاله د هیروینو نشه کړې او هغه مهال یې کورنۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ وه، خو کله چې نشه پرې ایښې اوس یې کورنۍ له ستونزو او جنجالونو څخه خلاصه سوې او خوشحاله ژوند لري. د ده په اړه په روزګان کې زموږ همکار شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
پهلوان 45 کاله عمر لري او د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې پخوا د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د یوې امنیتي پوستې قمندان و، په ښه نوم یادېده او خلکو یې درناوی کاوه. خو کله چې په نشو اخته شو، حکومت له وظیفې ګوښه کړ او نږدې ملګرو یې هم یوازې پرېښود. دی وایي چې شاوخوا 10 کاله یې د هیروینو نشه کړې ده. هغه مهال د غله او پوډرې په نوم یادېده او خپله ټوله شتمني په دې لاره کې بایللې ده. څرنګه چې دی د خپلوانو لخوا په زور علاج ته اړ ایستل شو نو علاج یې هم ګټه ونه کړه.
ما ښه پوستې درلودې، قرارګاه مې درلوده، په دې خرما کې په دې بلوڅي کې ما ښه وظیفې اجرا کړې دي، مګر اما د دغه عمل په سر سره هېڅ نه وم. تر خرخانې تر کورته لاندې لبجر شپخانه ورته وایي، په هغه کې مې دوولس شپې تېرې کړې، نه سوې راسه پاته. زما اخ شې و بویا تلمه کندهار ته، کابل کې بوتلمه، نه سوې راسه پاته.
که څه هم د زور علاج پهلوان له نشو څخه راونه ګرځاوه، خو یوه ورځ له داسې یوې پیښې سره مخ شو چې له نشو سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه.
د کابل د خوا سره له بدخشان سم یو شی راوړه، په کندهار کې ناست وم. د ماجد سې بیټرۍ و غالۍ ماښام ټولې کړې وې، روینیان وړې وې. دا سړي شکنځل کول، کوچنیان په دغه کې د باندې ورته راووتم. دغه شکنځل زما نفس نه واخیستل، بلا مې روینه مې وغورځوله، شرم مې وغورځوه. ورغلم د ایران د سفارت او بغلته شپخانه وه، نه شپې نه ورځې زه په ځان نه یم خبر سوی چې یوه یوه کپه ګولۍ یې راکولې. بالا راسپاته سوه، تر نن مې بیا نه شوق ورته سوی دی او نه د عملیانو سره کښېنستلی یم، نه هم ورسره کښېنم.
پهلوان وایي چې کله له روغتون څخه راستون شوی نو نه یوازې دا چې خپله نشه نه کوي، بلکې خپل څو پخواني معتاد ملګري هم له نشو راګرځولي دي.
دې وطن ته چې راغلم چې زما انډیوالان وه، هغو پرېښوله، یا هغه شنیسوه پرېښوله، یا هغه ورک سوه، تر ننه مې نه دیدلي. دا خپل عزم غواړي، خپل عقیده غواړي.
د پهلوان کورنۍ په خواله بیوزلۍ او ګڼ شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان وه، ځکه چې په کور کې بل د کار او ګټې څوک نه درلود. خو اوس چې نشه پریښي نو کورنۍ هوسا او آرام ژوند لري. د پهلوان مشر زوی لالا چې 14 کاله عمر لري وایي چې کله پلار نشه کوله، د کور ټولې چارې د ده پر غاړه وي او ښوونځی هم ځینې پاته وه. خو اوس چې پلار روغ شوی، د بیرته خپلې زده کړې پیل کړې دي. لالا وایي چې اوس په نهم ټولګي کې درس وایي او هر سهار د کلي له نورو ماشومانو سره ښوونځي ته ځي.
په خوا چې به اوس زما پلار چې به پیسې پر خپل رینه په نشه مصر پوهي، د کور کارونه ټوله ما کوله، زما سره درس پاتو، زه د پلار د مینځ څخه برخې وم. لکه ما چې پلار نه درلود، زما پلار دا رقم و نشه چې ده پرېښې ده، د کوه شهر د دور په غاړه دي. زه خپل درس ته خلاص یم، زموږ ژوند تر پخوا ډېر ښه شوی دی.
پهلوان چې ډیر عمر یې نشه کړي او له دې عمله یې ډیر کړاوونه ګاللي، اوس دا د ځان وظیفه ګڼي چې نور خلک له نشو راوګرځوي. دی پر ځوانانو غږ کوي چې له خپلو هغو همزولو او انډیوالانو څخه لرې وګرځي چې نشې کوي.
ور ځوانانو ته مې دغه ویلي چې د خدای روی دی، د خدای پار دی، داسې مه کوئ. دغه نشه تس پرېږدوئ، لس شپې زما د خبرې دپاره پرېږدوئ چې تاسو په کوم حالات پوهېږئ. نه وایي سړی ځوانېږي.
روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکې کرل کیږي او د معتادینو شمیر هم پکې ډیر دی. خو دا چې لږ خلک یې باسواده دي او هلته د عامه پوهاوي ځانګړی پروګرام هم نشته، نو د معتادینو شمیر هم ورځ په ورځ ډیریږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2024 منځنۍ سپو خپریږي. او اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې پر خپل سر د ډیزوپامونو مې درملو استعمال څنګه د احتیاط سبب کیږي. طبي ډاکټران وایي چې ډیزوپام درمل د خوب او ذهني ارامتیا لپاره کارول کیږي، خو که څوک یې د ډاکټر له مشورې پرته په دوامداره توګه استعمال کړي نو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې د ډیزوپام درملو اوږدمهاله زیانونه څه دي، امیدوار میندو او ماشومانو ته څه زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقله ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ډیزوپام درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
ډیزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډیزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوړ خپګان لري. دغې په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي.
په کومو حالاتو کې ولی یو څوک په دې درملو باندې معتاد کېدلی شي؟
دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسې په واسطه تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره توکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي، بار بار استعمالي، چې دا تو افتونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به معتاد کیږي. نو کله چې دا به معتاد شي نو که سمدستي پریدي نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پرینیدي نو دا بابا ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي دې سره محتاط وي.
دو کسانو نښې نښانې به څه وي چې هغه د ډیازپام باندې محتاط وي؟
نښې نښانې د دې په دوه ډوله دي، یو یې لنډمهاله دي، یو یې اوږدمهاله دي. لنډمهاله داسې دي چې په دې مریض کې سرګنګسي یا ډیزنس منته راځي، دې کې استرتیا یا ټایډنس منته راځي، دې کې د جسمي طاقت کمزوروالی منته راځي، فشار د کته کېدو سبب کیږي، او په اوږدمهالو کې پینک اټیکس یا یو څیز خویره لري بغیر د دلیل نه. د عامو ځایونو نه هم ایره لري، لکه خاص مارکیټونه او همدارنګه زړبادوالی، کانګې چې نازیا وومیټنګ ته وي دا پکې منته راځي، همدارنګه دروغجنه خوشحالي یا هلوسینیشن چې ته وي دا په دې کې لیدل کیږي.
دا درمل په کومو طریقو کارول کیږي؟
دا درمل اکثره د خولې لار استعمالیږي، خو په پاسو وخت کې د ناروغ د حالت پورې اړه لري. دا به د ورید یا لګ لار استعمالیږي، د غوښې یا عضلې لار استعمالیږي، او همدارنګه مقعد یا انس د لارې هم استعمالیږي. دا د ټابلیټ په شکل هم منته راځي چې 5 ملي ګرامه، 2 ملي ګرامه، 10 ملي ګرامه ټابلیټونه بازار کې وړاندې کیږي. البته د ویلیم په نوم راځي، او همدارنګه انجکشن یا ویال هم شته پکې.
د ډیازپام د اوږدمهاله زیانونو په اړه کرا ته وایس؟
په دې کې اوږدمهاله وخت پورته کې کنفیوژن منته راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منته راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیخي ډپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منته راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چېرته ډېر زیات شي هم نقص. مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منته راځي یا قبضیت منته راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستاکتو پاچایي یا کینګ، دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه محتل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخ ته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې دی، د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تم زیړی منته راځي، چې میډیکل جانډس ته ویل کیږي.
پر امیدوارو ښځو د ډیازپام د اغېزو په اړه راته معلومات راکړي.
دا د عصبي سیستم یو دوا ده، نو دا په امیدوارو ښځو کې انډیکیشن یا استدباب نه لري او نه ورکول کیږي، ځکه که چیرته ورکول شي نو دا د مور د پلاسنټا د لارې ماشوم ته تیریږي. پلاسنټا په ساده اصطلاح کې دا تمبلا وایي، او ماشوم ته چې کله تیر شي نو ماشوم د جسمي ودې، ذهني ودې تاخر سبب کیږي، یرسیوالی سبب کیږي. همدارنګه به بعض وخت کې ماشوم کې یو قسم سوی تشکلات منځ راځي چې کله نړۍ ته راشي ولادتو کې. سوی تشکلات یو پکې د شونډې سری کېدل، او یو بل دغه فکر راځي چې یعنی تالوی سری، هغه چې کله ډوډۍ خوري نو تالو تیزي، هغه په خبرو کې، په مراسته کې ټول کې مشکلات لري ماشوم. دین علاوه په ماشوم کې هایپر بیلیروبینیمیا یا مثلا ولادي زیړی پکې منته راځي. ماشوم هایپوترمیا ته ځي، یعنی وجود یې د نارمل حالت څخه ډېر زیات ښکته ځي.
په ډیازپام درملو باندې د محتاط کېدو په اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره د محمد ایاز ترنک مرکه اورېده، او اوس ته خاطرې واردی. 15 کلن میراغا د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی. د په کابل کې مزدوري کوله چې د هیروئین په نشه اخته سو. دا چې د ولې نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله کوم ستونزې ګاللې دي، په دې اړه له محمد ایاز څخه سره د زړه خواله کړې ده.
زه میراغا یم، 15 کلن یم، کاریګری میکنم. دا پر دې عمل واوښتلم. د سیوا وشتلم چې د درې میاشتې مې کار وکړ، دلته د خلکو کشوله بس دغه ته مې وکتل، یو مال تم راس کښېنه دغه کار وکړ، څنګه ښه کار دی که بد دی. مالم پوډر کش کړ، ښه مې کش نه کړ. نو دوې ورځې مې بیا ماتل پکښې وکړ، یو بله ورځ رالم خپل په پیسو مې واخیستله، بیا مې کش کړه. بله دغه نه بعد مې هره ورځ کشوله تر دا دېرشو ورځو پورې، یو میاشتو پورې. بله چې مې نه کشوله ډېر تکلیف راباندې راتلی، د پښو در لدی، د سر تکلیف راتلی، د اعصاب ده. مجبور اوسم چې همیشه مې دا عمل کوی. دا کار چې زه کوم ماته شی نه پاتېږي. یو پنجایي پوډر ما کشوله. داسې مشکلات به وو که مشتري مې درلود، به که مې چیرې صاحبکار درلود، هغه سره به مې جنجال کوی. دربدری می زیاته جوړول مې می کار نه ست کوله بالا په پروتم سم پیدا کوله په ولې غلا مې نه د پښه کړې دا خپل په لاس کټل کوم ډیر بد حالت د سیدې چې بالا ګر سره خپل دغه شخصیت په لاس کې نه سینې والے بالا ګر د لاس سې معنی د سیدې چې هیڅ نه پوهېږي په هیڅ لار نه پوهېږي چې پر کوم روانم څه کار کوم کار به بد وستا په لاس کې ته چوي شره دې
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره د پخوا پشان یو پزره پوره ډرامه لرو. د ډرامه کیسه داسې ده چې د اشرف نوم د پولیسو قومندان د شپې لخوا په خپل دفتر کې له یو پولیس سره نشا کوي چې په دې وخت کې د کوټې په کړکۍ کې یو څوک ویني. اشرف او ملګری سخت وارخطا کیږي، سم د لاسه وسله اخلي او له کړکۍ څخه د باندې خوا څاري. په دې وخت کې ګوري چې یو سړی مخ پټ کړی او د کوټې مخ ته ولاړ دی، خو کله چې اشرف ویني نو په منډه تښتي. اشرف په لوړ آواز غږ ور باندې کوي چې ودرېږه، خو هغه نه درېږي. دا چې دا سړی څوک و، ولې د اشرف د دفتر مخ ته ولاړ و، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار قومندان زیب نور پوډر بنک کو ہم تم ربس دینو
پنځه خبرو پسې ما ګرځای یو څو ورځې ژوند دی پای په خوشاله یې چیر کو
قومندان زیب دا خبره سمه ده، خو داسې نه وي چې زه او ته دلته په نشو اخته یو او دښمن حمله را باندې وکړي.
پام یې مه کوه، زه دښمن پلار هم دلته نشي راتلی. زموږ پر شاوخوا باندې پولیس پیرا کوي.
قومندان صاحب زه یوه بل اندېښنه هم لرم.
څنګه اندېښنه؟
داسې نه وي چې څوک مو وویني.
مېلمه اوسه، هیڅوک مو نه ویني، نیمه شپه ده، ټول ویده دي.
قومندان صاحب کړکۍ ته دې پام وکړه نه.
وای په کړکۍ کې څه شی و؟ دیو که بالا
یو چا په کړکۍ کې راته کتل، زما چې ورته پام شو سم د لاسه ورک شو.
یار اکبره، ته هم لکه د سور لنډي له خپل سوري نه ډارېږي. آرام کېنه، هیڅ هم نشته.
قومندان صاحب
یو پولیس دا کافی را تا کتا تیاره و همی دا پیشانده که صبح کو
خمانات ما چو باری ولیده، خطات می نویل آخر ورمی چی سام ولیده تو پولیس و جامعه یا خود که بی
زا ما ورخطا که گا زمون کم پولیس مدل دا دیره دا او زمون غنگ بیاوری دلیوی بیام استا دزنه لپاره با ایزه یو اردی آورده و گورم.
خمانده سیب کرکی ما خلاص آبا ده کرکی ترکی که ورده و گوره.
ها ده یو توب ده کوتی مخت ورده کم یو یو ودره ده ودره ده ورده و گوره ورده خونده گه.
رازا
جنرال صاحب اجازه ده؟
رازه رازه زکیه جانی، پا خیر راشه. خیریه تو؟
او خیریت ده جنرال صاحب. خبر داده چه زمون پشپی داره زمون ده پولیس و پاره یا ویدیو راسته ولی ده.
سنگه ویدیو ده؟ تیر اختاره که؟
داده تسیو گوره تو دلیگه زیب لپتاپ که در اختاره کم. داده تسیو گوره.
یار قومندان زیب نور پودر با نز کهو هم دومره بس دینو
پنځه خبرو پسې ما ګرځای یو څو ورځې ژوند دی باید په خوشحاله یې تېر کړو.
ولا دا خو ډېره بده صحنه ده، زموږ د پولیسو قومندان چې بوډرس کوي نو ولس به څنګه وساتي؟ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه به څنګه ونیسي؟ ډېره د شرم خبره ده.
رښتیا هم ډېر د افسوس ځای دی.
کله چې زموږ پولیس خپله بوډرس کوي نو له نورو خلکو څه ګیله ده؟ په دې ډول به مونږ هیڅکله د نشي موادو د قاچاق مخه ونه شو نیولی. ښه ته اوس یو کار وکړه.
امر وکړئ جنرال صاحب.
د امنیې قومندان ته زنګ ووهه چې همدا اوس دا دواړه نفر ونیسي او ما ته یې راواستوي. زه همدا نن له کاره ګوښه کوم او حساب ورسره کوم.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
باید تحقیق ځینې وشي. که له قاچاق کوونکو سره یې لاس درلود خامخا به خپله جزا ویني.
رښتیا هم جنرال صاحب، باید چې جزا وویني.
زموږ امنیتي ادارې باید نه یوازې دا چې د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي، باید د امنیتي ادارو کارکوونکي خپل هم هیڅ ډول نشه ونه کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو 15.